السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ راډیو دوه پروګرامونو نیمه نړۍ او بشري او اساسي حقوقو ته ځانګړې شوې ده، خو لنډ خبری برخه هم لري. د خبری برخه د راپورونو په برخه کې به واوري چې د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي نړیوال ټولنې په افغانستان کې د نجونو د تعلیم موضوع لپاره غورځولې. دا راپور نو وروسته راځي، خو په دې ساعت په خبرونو کو. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي د سیمې هیوادونه باید له افغانستان سره د مثبت تعامل د زیاتوالي او دوام لپاره سیمه ییز سلام مشورې ترسره کړي. ښاغلی متقی دغه غوښتنه پرون چهارشنبه په کابل کې د سیمې د هیوادونو له یو شمېر سفیرانو او ډیپلوماتیکو استازولیو له سرپرستانو سره په غونډه کې وکړه. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ احمد پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلی، په غونډه کې د روسیې، چین، ایران، پاکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان، هند، ترکیه او اندونیزیا لوړپوړو ډیپلوماتانو ګډون کړی و. د افغانستان اکثره ګاونډیانو د طالبانو د واکمنۍ په نږدې 2.5 کلونو کې له دې هیواده د امنیت او مخدره موادو د قاچاق په ګډون د ځینو ګواښونو په وړاندې تل اندېښنې څرګندې کړي. سره له دې چې د سیمې اکثریت هیوادونو د طالبانو له حکومت سره سیاسي او اقتصادي اړیکې ټینګې کړي، خو تر اوسه د هغوی حکومت د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر په رسمیت نه دی پیژندلی. د زده کړې د نړیوالې ورځې په مناسبت د افغانستان لپاره د امریکا سفارت د افغان ښځو او نجونو د تلپاتې ځواک ستاینه وکړه. د سفارت پرون چهارشنبه ناوخته پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر ولیکل چې د امریکا نړیوالې پراختیایي ادارې یو اس ای آی ډی په 2023 کال کې له افغانستان سره د تعلیم په برخه کې د 50 کلونو لپاره د 90 میلیونه ډالرو مرسته ژمنه وکړه. سفارت که څه هم په افغانستان کې د طالبانو لخوا د نجونو پر زده کړې د لګول شوو محدودیتونو یادونه نه ده کړې، خو ویلي دي چې متحده ایالات غواړي دا ډاډ ترلاسه شي چې په افغانستان کې ټول نجونې او هلکان د باکیفیت زده کړو له حق څخه برخمن کیږي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د مرستندویه صندوق یونیسف په وینا په اوس وخت کې په افغانستان کې 3.1 میلیونه ماشومان ښوونځیو ته له تلو بې برخې دي، چې څه باندې 60% یې نجونې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو ضد اداره یو ان او ډی سی وایي اوس وخت دی چې د افغانستان د خلکو چې له مختلفو بحرانونو سره مخامخ دي لاسنیوی وشي. د افغانستان لپاره د دې ادارې مشر انوبا سود پرون چهارشنبه پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې د کوکنارو له کار څخه د بزګرو د منع کولو، د اقلیم د بدلون او هیواد ته د بیرته راستنیدونکو کډوالو اغیزې او هم د نشه یي توکو پراخ استعمال ټول د دې سبب شوي چې د افغانانو جدي اړتیاوې زیاتې شي. میرمن سود په یو ویډیو کې چې پر دې پاڼه یې خپره کړې د نورو ستونزو ترڅنګ ویلي چې د کوکنارو پر کار د طالبانو د حکومت لخوا د 2023 کال بندیز د دې سبب شوی چې بزګر د خپل عاید ډیره برخه له لاسه ورکړي، او د اقلیم د بدلون له امله رامنځته شوی وچکالی هم د بزګرو پر کرنیزو محصولاتو او مالدارۍ ډیره ناوړه اغیزه کړې ده. د غزې په خان یونس کې د ملګرو ملتونو د زده کړې یو مرکز چې زرګونو بې ځایه شوو پکې پناه اخیستې د اسرایل تر حملو لاندې راغلی، چې د دې مرکز د مسؤلینو په وینا ډیر تلفات یې اړولي دي. په غزا کې د ملګرو ملتونو یو جګپوري چارواکي چې نوم یې نه دی ښودل شوی ویلي چې پر دې مرکز د اسرایل له حملې وروسته په څو ودانیو کې اور لګېدلی او د دې ویره شته چې خلکو ته به درانه تلفات اوښتي وي. په غزا کې سیمه ییزو چارواکو ویلي چې اسرایلي ځواکونو پر خان یونس د بریدونو په جریان کې په غزا کې روغتونونو ته لارې او هم د جګړې له سیمو د خلکو د تېښتې لارې بندې کړې دي. د اسرایل پوځ ویلي چې په دغه برید کې په نښه شوی ځای د حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې یوه ترهګریزه ډله بولي یو مرکز و. خان یونس چې په دې وروستیو کې پرې د اسرایل پوځ بریدونه زیات کړي، د غزې د مرکز جنوب ته په 50 کیلومترۍ کې پروت دی. د اوکراین د استخباراتو مرکزی اداره وایي په دې اړه کره معلومات نه لري چې د روسیې په لویدلې الوتکه کې څوک سپاره وو. د راپورونو له مخې د روسیې یوه پوځي الوتکه پرون چهارشنبه اوکراین پورې ته څیرمه بلوګراد سیمه کې راوغورځېده او سپاره ټول کسان پکې ووژل شول. او ټاکل شوی چې د افغانستان تر 19 کلنو کم عمره کرکټ لوبډله سبا جمعه له نیپال سره لوبه وکړي. دغه لوبه به د جنوبي افریقا په ایست لندن کې د کابل په وخت د غرمې په 12:30 بجو پیل شي. افغانستان تر اوسه په دې جام کې له پاکستان او نیوزیلند سره لوبې کړي چې دواړه بایللې دي. د کرکټ تر 19 کلنو کم عمره نړیوال جام د 13 جنوري په 19 جنوبي افریقا کې پیل شوی او 14 ټیمونو پکې ګډون کړی دی.
د
دا وو خبرونه تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی آزادي راډیو ټکی کام. لکه څنګه مې چې د خبرونې په سر کې یادونه وکړه، د دې ساعت ډیره برخه د آزادي راډیو دوه پروګرامونو نیمه نړۍ او بشري او اساسي حقونو ته ځانګړې شوې، خو دا پروګرام لنډه خبري برخه هم لري. د راپورونو په برخه کې به د سر راپور دار واخلو چې د بشري حقونو د سر نړیوال سازمان وایي نړیوال ټولنې په افغانستان کې د نجونو د تعلیم موضوع له پامه غورځولې. دغه سازمان یوې لوړ پوړې غړي ویلي افغانستان کې ورځ تر بلې نجونې او میرمنې د حاکم حکومت لخوا ځپل کیږي. دغه نیوکه داسې مهال کیږي چې پرون د تعلیم نړیواله ورځ ولمانځل شوه. یو شمېر نجونې هم د دغه وضعیت دوام ډېرې ناهیلې کړي. تفصیل په دې راپور کې له نوریاس نوریا اورو.
د زده کړې د نړیوالې ورځې په مناسبت چې پرون چهارشنبه د جنوري له 24 سره برابره وه، د طالبانو پر حکومت د نړیوالو د انتقادونو په ترڅ کې د بشري حقونو د څار د نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ د ښځو د برخې مسؤل هیدر بار وویل چې د طالبانو لخوا په افغانستان کې پر ښځو او نجونو فشارونه دوام لري، خو نړیوالو هم د افغان ښځو له مسلې ځان شاته کړی دی. هغې دا خبره بېګانه وخت ازادي راډیو ته وکړه او وویل
There's absolutely nothing to celebrate in Afghanistan.
هیدر بار همدارنګ وویل چې د طالبانو د دا ډول اقداماتو په وړاندې د نړیوالو غبرګون په نه لیوالتیا او خپل حال ته د چارو په پرېښودو پورې محدودېږي. طالبانو د 2020 کال په اوړي کې واک ته له رسېدو وروسته تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي وتړل او د 2022 کال په ډسمبر کې د نجونو او ښځو پر مخ د پوهنتونو دروازې هم بندې کړې. طالبانو تر اوسه د ښځو پر زده کړې د لګول شوو محدودیتونو د لرې کولو لپاره د نړیوالو پرله پسې غوښتنې له پامه غورځولې او هم د دې هېڅ رک نه لګېږي چې طالبان به کله ټول ښوونځي او پوهنتونونه د نجونو او ښځو پر مخ پرانیزي. که څه هم د طالبانو د حکومت اړوند مسؤلینو پرون چهارشنبه په کابل کې د زده کړې د نړیوالې ورځې په مناسبت په یوه غونډه کې په افغانستان کې د زده کړې د بهیر د پیاوړتیا پر لارو چارو خبرې وکړې، خو د راپورونو له مخې په دې غونډه کې د نجونو او ښځو د زده کړې موضوع هېڅ مطرح نه شوه. دغه ګونګ حالت هم ډېر نجونې خپل راتلونکي ته ناهیلې کړې دي. منیجر لیکوزی چې وخت د طالبانو د رسېدو په مهال په لسم ټولګي کې ووایي نه پوهېږي کله به هم خپلې نیمګړې زده کړې بشپړې کړي که نه.
از اینکه مدت دو نیم سال می شود که مکتب برای ما
تا چې دو نیم کال کېږي چې ښوونځي زموږ پر مخ تړل شوی دا ډېره دردونکې ده. تر ټولو بده خو لا دا ده چې موږ د ژوند له هدفونو لرې پاتې شوي یو. زما په څېر په زرګونو نور نجونې هم له زده کړې او خپلو هدفونو لرې پاتې شوي دي. نور د دغه وضعیت زغمل ډېر سخت دی. د یلدا نیکزاد په نوم یوه بل نجلۍ چې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو په مهال په یولسم ټولګي کې ووایي که طالبان هر ډول یونیفورم یا جامې ټاکي دوی ورسره ستونزه نه لري، خو د ښوونځي ورد بیرته ورته پرانیزي. پرون چهارشنبه د زده کړې د نړیوالې ورځې په مناسبت د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتنبایوا هم یو ځل بیا زده کړو ته د افغان نجونو او میرمنو د لاسرسي غوښتنه وکړه او وویل چې تعلیم د افغانستان د راتلونکي لپاره یو بنسټ دی او ټول نجونې هلکان ښځې او سړي باید له دغه اساسي حق څخه برخمن وي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجهي صندوق یونیسف په وینا په اوس وخت کې په افغانستان کې 3,900,000 ماشومان له ښوونځي بهر پاتې دي چې څه باندې 60% نجونې دي. د نجونو پر زده کړې د طالبانو د بندیز له دوام سره به د هغو نجونو شمیر لا زیات شي چې له زده کړو محرومیږي، ځکه تر شپږم ټولګي پورې زده کړې د نجونو لپاره وروستی حد دی او له هغې وروسته دوی په کور کېنول کېږي.
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
په هرات ولایت کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارې د دغه ولایت پر سلمانیانو ځینې بندیزونه لګولي. په مرکز کابل کې بیا د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وایي چې داسې څه امر نه دی شوی. نور لا به دې سپوږمۍ نه اورو.
په هرات ولایت کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارې د یوې شپږمدیزې اعلامیې په خپرولو سره په هرات ولایت کې پر سلمانیو ځینې بندیزونه لګولي دي. په دې اعلامیه کې چې د خپرېدو دقیقه نیټه یې نه ده څرګنده، ویل شوي چې د نارینهو ګیرې دې له یوې قبضې نه لنډیږي، د سر ویښتان دې هغه سې نه اصلاح کیږي چې په دې اعلامیه کې د اسلامي شریعت خلاف ښودل شوي، او دغه شان د سړیو عروضی دې نه ټولیږي. په ټاکلي وخت د لمانځه ادا کول، په سلمانیو کې د موسیقۍ او سندرو نه غږېدل، او هر ډول زیرو عکسونو او تابلوګانو لرې کول هم د دې اعلامیې د مادو یوه برخه ده. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت پر خپلې اکس پاڼې دغه اعلامیه جعلي او د مورزینو کار بللی، خو په هرات کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارې مشر عزیز رحمان مهاجر په هغه ویډیوي کلب کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپور شوی دا محدودیتونه تاییدوي. نوموړي په دې ویډیو کې ویلي:
ځینې داسې اصطلاحات شته چې لویدیځه نړۍ، کفار او کوریایي کاروي. دا نوي ځوانان هم د سر ویښتان هماغسې جوړوي. دوی ته داسې مواد ورکړل شوي چې د سر ویښتان باید نور هغسې جوړ نه کړي لکه نور یې چې جوړوي. موږ خپله ښه کلتور، دود او اصطلاحات لرو، هغه باید وکاروو چې د موږ له اصولو سره سم وي. ستونزه نشته، نو ځکه دوی ته اعلامیه ورکړل شوي چې ږیره ونه خرئ او نه د لقبضې څخه لنډوي.
په همدې حال کې د هرات ولایت یو سلمان چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي، د دغو بندیزونو پخلی کوي، او د دې بندیزونو د بد اغیز په اړه د خپل کار راتلونکي ته اندېښمن دی. نوموړي د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست لخوا د لګول شویو بندیزونو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
امر بالمعروف نهی عن المنکر مسلمان
ټول مسلمانان باید د امر بالمعروف او نهی عن المنکر واوري. وایي چې امر بالمعروف او نهی عن المنکر پرته نه کیږي چې زموږ ټولنه پرمختګ وکړي او مخته لاړه شي. موږ ته یې دا توصیه کړې چې که تاسو ګیره وخرئ، پر سرلیکې واچوئ، ویښتو ته سټایل ورکوئ، نو تاسو کفارو ترمنځ څه فرق پاتې کیږي؟ د کفارو سره هېڅ توپیر نه لرئ.
یو بل سلمان چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل:
که دا سټایلونه کم شي، زموږ په کار به خورا لوی اغیز وکړي، ځکه چې زموږ کار ټول د ورځې په سټایل پورې اړه لري. ممکن زموږ مشتریات 50% کم شي او موږ په دې اړه ډېر اندېښمن یو.
خو د هرات ولایت یو ځوان بکتاش د دغو بندیزونو په غبرګون کې له موږ سره په خبرو کې وویل:
داسې نه ده، هر څوک خپل ذوق او سلیقه لري چې باید په خپل نظافت او پاکۍ ته ورسیږي. هو، په قرآن کې هم راغلي چې نظافت د ایمان یوه برخه ده. موږ په خپله پوهیږو چې ګیره ساتل ثواب لري خو ګناه نه ده، مګر داسې ښه نه ده چې دوی په زوره پر یو شخص مني.
د هرات ولایت سلمانۍ د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارې لخوا د خپلو کارونو پر وړاندې په داسې حال کې دغو بندیزونو ته اندېښمن دي چې مخکې د دغې ادارې لخوا د نارینه او خیاطانو په کار چې د ښځو جامې ګنډلې هم بندیزونه لګېدلي وو.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وشتاته.
نن د جنوري 25مه پروسه کې د ازادي رادیو د خبريالې آلسو کورماشو یو د توقيف سل ورځې پوره شوې. نوموړي چې د روسیې په وزندان کې ساتل کیږي وایي د غیر عادلانه توقيف یې سل ورځې پوره کیږي، خو دغه وضعیت په سختۍ زغملی. روسیه تر اوسه له دغه خبریال سره د لیدو او له هغې سره د مشورې لپاره د امریکا درې غوښتنې رد کړي. جزئیات له نوریاس نوریاو.
د ازادي رادیو خبریال آلسو کورماشیو وا چې د روسیې په کازان ښار کې په یو توقیف کې ساتل کیږي وایي په ټول ژوند کې خلکو ورته ورونه پرانستي، او وروسته د ورونو پرانستل پیل کړل، لومړی د خپلو ماشومانو او نورو نږدې خپلوانو پر مخ، او وروسته هم د نورو هغو لپاره چې د دې مرستې او ملاتړ ته اړتیا درلوده. میرمن کورماشوی وا چې د توقیف په دې موده کې د خپلې کورنۍ، ملګرو، همکارانو او نورو خلکو لخوا لیکونه ترلاسه کړي وای، که دغه لیکونه نه وای نو یقینا چې ژوند به دلته ډیر سخت و. د آزاد اروپا ازادي راډیو عمومي رئیس سټیفن کاپوس وای ان یوه ورځ هم په غیر عادلانه توګه د زندان تر شا ساتل کېدل یوه تراژدي ده، خو دا چې په ناحق یو امریکایي تبه د سلو ورځو لپاره د روسیې په یوه زندان کې ساتل کېږي، دا د قهر وړ ده. کورماشه یو چې د تیر کال په اکتوبر میاشت کې نیول شوې، لومړی په دې تورنه شوې و چې د روسیې حکومت د یوه بهرني اجنټ په توګه د ثبت لپاره غوښتنه نه ده وړاندې کړې، او دوه میاشتې وروسته د روسیې د پوځ په اړه د درواغو په خپرولو تورنه شوه.
د ازادي راډیو د راپور لمخې د لومړی مورد لپاره په روسیه کې تر 50 کلونو پورې د بند سزا ټاکل شوی او په دوهم مورد کې هم تر 100 کلونو پورې. په خپل کورماشي او ازادي راډیو دغه تورونه رد کړی او ویل دي چې موسکو نوموړي ته د خبريالۍ د کار په خاطر سزا ورکوي.
اوریدونکو د دې پروګرام خبري ټولګه همدومره و. اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو ته. لومړی هم نیمه نړۍ ورپسې بشري او اساسي حقونه له یاده مباسي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه زم نور د ژوند خوځ په دامه خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنې.
د کوم یو قضیه حل کړی چې دغه سړی په خپل خځه ظلم کوي او هي که خپل میراث غوښتای شي مکتب کې قضیه د کومه شي چې دلته پیسې لګوي قضیه څوک دی هغه د خپل خځه واړه پیسې لګي والله کې وو کې قربانه.
یوی میرمنی غاک مواوری ده چه ویلی ده طالبانو پا حاکمیت که لنورستونزو سره سره پا محکمو که هم دیدوی غاک ناوری دل کیگی ده قضا برخی پخانی کار کون که دیدی ستونزی علت چگنی.
با تجربه او متخصص قاضیانی طول منفک کرد او پیوست که ملایان را وستل بی سواد کسانی را وستل یا کم سواد یا کسان چه تجربه ندرلو دل با دی که دیر زیاد قربانی دی منگ خزینب چپلی.
نن پام دې اکل غږیګو ملتیا مو کړی. قدر من اوردونکو د اکثر افغان میرمنو په خبره د جمهوریت له سقوط څخه وروسته طالبانو د خپلې لومړنۍ واکمنۍ په څیر بیا هم په ښځو باندې د ژوند چاپیریال تنګ کړ. له زده کړو او کار څخه یې محرومې کړې. د سفر پر وخت د محرم خبره اتمی شوه، حجاب اجباري شو، له ورزشي کلبونو، حمامونو او پارکونو څخه یې منع کړې. په ټولو ولایتونو کې ښځینه سینګارتونونه بند شول. له دې ټولو بندیزونو سره سره کله چې ښځې له حقوقي ستونزو سره مخ کیږي په وینا یې په محکمه کې هم د غږ اورېدلو لپاره څوک نشته. د کابل ښار یوه اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په خپرونه کې واخیستل شي وایي چې د یوې کورنۍ موضوع لپاره محکمې ته تللې وه خو چا یې خبرو ته غوږ هم ونه نیوه.
یو جلی کولی شي طلاق واخلي په دې وخت کې؟ کله تاسو فکر یو جلی به دومره فشار دی، نه دنده ده، نه تعلیم ده، نه تحصیل ده، هیڅ سم نه ده، نو هغه خپل هم غوښتی شي. په افغانستان کې ښځې خپل میراث غوښتی شي. حسن محکمه کې محکمه کې قضیه د کومه شي چې دلته فیصله کوي؟ هغه د ښځو په واړه فیصله کوي. هغوی د ښځو فیصله مني، هغوی د حق طرف ته فیصله کوي. والله کې وو کې قربانې چې اووه ماسمانه ورته نازلم شي ښځې واړه کې درته فیصله نه کوي چې هغه د ښځې په فایده وسي، اما هغه خپله بې ځایه فیصله کوي. قضا د کومه شو؟ قاضي څوک دی؟ تر نن ساعته پورې تاسو لیدلی چې افغانستان کې تلویزیون کې اعلان شوي وي چې دا زموږ قاضي دی، دا زموږ پاچا دی، دا زموږ وکیل دی، داسې یو څه نشته. سرتېر دولت دی، نو هر څوک خپل دی، هر څوک د خپله ورته. همدا اوس زه درته وایم قضا چېرته دی، چېرته دی، کوم یو قاضي حل شوی دی؟ د کوم یو قاضي یې حل کړی چې دغه سړی په خپل ښځه ظلم کوي؟ وحي کوي دا باید داسې نه وي. هغه فیصله تر اوسه شوې په افغانستان کې تر نن ساعته پورې دا شته دی چې ښځه باندې ظلم دی.
دا میرمن وایي چې په محکمه کې له داسې کم سواده کسانو سره مخ شوه چې ان په پاڼې لاسلیک نشوای کولی. هغه زیاتوي چې د طالبانو حکومت پخواني مسلکي کسان په کورونو کې نیولي، لکه د دې ماما چې اوس لیلامي خرڅوي.
اته عریضه نشي لوسته، زه درته یم عریضه نشي لوسته. زموږ څارنوالا 12 کاله مکتب وي، 4 کال 15 کاله درس وي، پات لاغې نه ماستري کې دکترا کې راځي کنه، یو وظیفه کوي. د جمهوریت کې ما نه دي لیدلي چې 14 5 یا 14 5 وظیفه ولري تر څو دکترا یې نه کړي. دکترا او ماستري سره براتله لا پی جی سره راتله بیا به ورته وظیفه وکنه. ان دومره زحمت هغوی هغوی ته بهترامي کوي، هغوی د کانه منفرد کړي. اندازه ما ماما د رتبه فیصله کړی وه، صادقانه چې کوم خدمت کړ صحیح اشخاص د دې وظیفې نه لري کړی دي نو خپل کسان له ورتسان کوم ځای کې درس ویل کوم ځای کې ماستری کړی کوم ځای کې پی جی خپل کړی
د میدان وردګو ولایت یو اوسیدونکو نرګس هم ورته خبرې کوي هغه وایي چې اکثره میرمنې د همدې لپاره چې ستونزې د طالبان حکومت نه اوري محکمو ته نه ورځي
وکیل مدافعیم موږ د طرفه نه پرېږدي ټول شاید دی په کنټرول کې وي نو ټوله ملامتیا په ښځه باندې اچول کېږي چې یعنی مشکل تا جوړ کړی دی په اصل کې دی هیڅ قضیه ګوري نه ډېری ښځې د چاته مراجعه نه کوي چې موږ مراجعه وکړو دی موږ خبرې نه مینیم کومه قضیه چې وړاندې کوي راجع کوي نه دوته چې هغو ته کار شروع شي یا په هغو باندې کار وکړه یا هم تحقیق وکړه په هغو موضوع کې دی په هیڅ صورت باندې تا مشکل ته غوږ نه نیسي تا ملامتوي او مقابل طرف نه ملامتوي اصلا ماده سې ډېر خلک ولیدل چې حتی هیڅ نه غواړي مراجعه وکړه ځکه وایي چې که موږ مراجعه هم وکړو په هیڅ صورت باندې موږ خبرې ته غوږ نه نیول کېږي سلو فیصدونه موږ صفر فیصد د دې نه هیله نه لري چې د دې قضیه ته پرمختګ ورکړي یا د هم په غوږ څېړنه وکړي په هیڅ صورت په کومه قضیه باندې څېړنه نه کیږي چې هغه ته موږ مراجعه وکړو
د افغانستان د مدافع وکیلانو د ټولنې پخوانی مرستیال سبحان مصباح هم د افغانستان په قضایي سیستم کې د طالبان لخوا رامنځته شوې ستونزې مني وایي چې د جمهوریت پر وخت د دوی ټولنې 15 غړي چې قاضي القضات هم پکې شامل و درلودل خو زیاتوي چې اوس هغه ټول له دندو څخه لرې شوي او په خبره پر ځای غیر مسلکي کسان مقرر شوي دي ښاغلی مصباح وایي
با تجربه او متخصص قاضیانی طول منفک کرد او پیوست که ملایان را وستل بی سواد کسانی را وستل یا کم سواد یا کسان چه تجربه ندرلودل قوانین چه دی منگریر خب پستندردون ولار قوانین ولد اغای تعلیق حالت که را وستل او پا مقابل که دی خپل دی ذهنون و پرپنسط شریعت نرخشتل شوی پا نامه باندی قوانین جور کل چه اغا پا هیچ عنوان دی عدالت تامین امن لپاره حل دلار نه ده د دې ترڅنګ هغه نه هدونه چې عدالت تامین اول کبه خپل قضا لوی څارندوالي د مدافع وکیلانو انجمن د عدلی وزارت کورنۍ چارو وزارت کوم پولیس چې په دې جرمی مسایل کې دخیل ول دي ته هم ضربه ورسوله په دې معنی چې انجمن د مدافع وکیلانو یې بیرته په عدلی وزارت کې مدغم کړ هغه مستقله نه هات چې باید په مستقله توګه کار کړی و د لوی څارندوالي وظایف پولیس ته ورکړل نم دغه رقم په قضا کې کوم تشکیلات چې دوی رامنځته کړله په دې کې قضا ته ضرر ورسېده قضا چې ضرر وویني طبعا عدالت ته ستونزې پیدا کېږي
سبحان مصباح وایي چې د طالبانو په دویم ځلي راتګ سره لکه څنګه چې د ژوند په نورو برخو کې افغان میرمنې له ګڼو ستونزو سره مخ شوې په محکمو کې هم د دوی په حق سترګې پټېږي
پدې کې ډېر زیاتې قرباني د منګه خزینه پدې شولې چې هغه یې سره د شی او سلسله محدودیتونه او محرومیتونه د اساسي حقوقو سره لکه د کار د تحصیل د تعلیم لدی حقوقو نه محروم شوي یا هم محدودیتونه پې باندې وضع شول عدالت ته د لاسرسۍ سره هم له ستونزو سره مخامخ شولې او دا ستونزې لا اوس هم روانې دي او دا په واضحه توګه موږ غواړو وایو چې طالبانو پر اتاک سره د عدلي او قضایي نظام ته دا ستونزې را ولاړې کړې دي او په دې لپاره کومه خاصه ستراتیژي هم نه لري په داسې حال کې چې یوازینۍ لاره د حلې همدا ده چې د اساسي قانون پر بنسټ باندې دوی دا عدلي او قضایي نظام جوړ کړي او نور قوانینو کې داسې تعدیل راولي چې داسې ستاندردونه چې پکې اوسي چې هغه د عدالت د تامینولو لپاره مناسبه اوسي پرته له دې نه نو دا وضعیت د منلو وړ نه ده او عدالت نه پلی کېږي او د دې په راتلونکي کې به په خپله حاکمه نظام له ډېرو ستونزو ناخوالو سره مخامخ شي
د ښځو د حقونو فعاله قمر نیازی هم د قضا په برخه کې د افغان میرمنو ستونزو ته اندېښمنه ده وایي چې طالبان خپله د ښځو په حقونو باندې سترګې پټوي نو په محکمه کې به څنګه د هغو مشکل حل کړي
د جمهوریت سقوط نه وروسته دغه محاکم او قضا او سرنوالۍ ته اصلا د ښځو حق او حقوق مد نظر نه نیول سوی نه هم څوک ورته پاملرنه کړې ده او نه هم څوک د حق ورته ورکړی چې هغه خپل د حق د غوښتنو دپاره قضا او سرنوالۍ او محاکمو ته مراجعه وکړي هغه کس چې د تعلیم حق نه لري هغه کس چې په کور کې د نظر ورکولو حق نه لري هغه څوک چې د صحت د غوښتنې حق نه لري هغه څوک چې د کار حق نلري هغه څوک چې د سفر حق نلري هغه به په مسایلو کې خپل حقوق ته مراجعه وکړي. سرانوالانې ښځې باندې وظایف بند شو، یعنې د هغوی فعالیتونه بند شو، هغه کوم چې هغوی ځان ته دارالوکالې درلودلې هغوی باندې پابندیانې ولګېدلې، نو دلته خوندې کوم ته لاړ شي مراجعه وکړي او د چا ته مراجعه وکړي، څه ډول مراجعه وکړي. د دې دپاره نه کوم قانون وضع شو او نه هم کومه پاملرنه اوسنی نظام دې نقطې ته وکړله چې دا یو ستر ناورین ده، دا یو ستر مشکل ده چې ناورین منځته راوړي، نو باید ته یو قانون وضع کړي، یو رهنمود ورته جوړ کړي، یو څه خلکو ته معلومات ورکړي تر څو هر خلک چې مشکل لري، هغه خوندې چې مشکل لري، هغوی دې په دغه طریقو باندې مراجعه وکړي. هیڅ ډول د نظام د خوا څخه هیڅ ډول کړنه نه ده ترسره شوې په دغه برخه کې. نو فلهذا اصلا څوک زړه نه ښه کوي چې لاړ شي قضا او څارنوالۍ ته خپل د قضایو دپاره، د خپل د کیسوس دپاره، نو که د سخت مجبورۍ څخه ورځي هم د ډېرو سختو برخوردو سره مخ کېږي او ډېر داسې خواتوری، ډېر داسې زړه توری برته راستونېږي. نن سبا کې خوندې زنده یې، نن تاسو ولې راغلی یاستئ، نن دې غوښتل څه وینې او ولې راغلی، او ته یې واره صبر وکړه چې موږ معلومات وکړو، دا شرعي حق کېږي نه کېږي، په داسې جملاتو باندې فقط دوی اګنور کېږي، د سترګو د وړاندې څخه لرې کېږي. یو ډول کرکت، یو ډول نفرت، یو ډول هغه برخورد چې نه انساني ده او نه هم مسلماني ده او نه هم اجتماعي خلاقت ته مربوط کېږي، هغه سي برخوردونه د ښځو سره کېږي چې دا په کل کې زورونکی ده. او کله چې په یو ټولنه کې فیصلې درست ونه شي، یعنی صحیح فیصله ونه شي او قضا او سرنوالۍ د سقوط سره مخ وي، هغه ټولنه هیڅ وخت خپل خلکو ته حق او حقوق نشي رسولی او نه هم خلک ترې ناراضي پاتې کېدلی شي.
بله میرمن یزی، لکه څنګه چې تاسو د خبرې ته اشاره وکړه، زموږ بله پوښتنه هم دا وه چې یو شمېر میرمنې چې د مجبوریت له مخې قضا ته ورغلي دي او خپل مشکل وړاندې کړی، له دوی سره ډېر بد چلند سوی ده. دغسې وضعیت که دوام وکړه، دا څومره زیان اړوونکی ده؟ څومره میرمنې نورې هم مایوسه کېږي؟ په خپل حکومت ته دا څومره زیان رسوي؟
دقیقا ای کاش حکومت د دې دپاره یو فکر درلودلی، یو طرز العمل یې درلودلی چې په هغه باندې کار روان وای او هغه ته یو توجه ورته کوله، یا حکومت ځان ته یو لارلیک درلودلی، او یا هم اوسنی نظام یا اوسنی حکومت د دې دپاره خپل د بقا دپاره د ولسونو په زړونو کې ځای نیولی وای، نو خپل د بقا دپاره یې کار کړی وای. نو هلته ده چې دې برخې ته خاصه پاملرنه کوله، ځکه چې په اسلام کې هم قضا کې ډېره سخت ته پاملرنه شوې ده، تر ډېره حده پورې، تر ډېره بریده پورې فیصلو ته پاملرنه شوې ده، چې د قرآن او د حدیث په بنا باندې هلته په فیصلو کې باید څومره دقیق اوسېږي، قاضیانو، وکیلانو، سرانوالیو، د هر څه نظام چې جوړ ده دا اوس فعلا په افغانستان کې. او زمین کې په اجماع او په قیاس باندې هم همداسې، حتی تر کلی تر ملا پورې چې کوم فیصله کوي، دا څومره مهمې دي او څومره باید په دې برخه کې پاملرنه وشي، چې متاسفانه اوسنی نظام خپل پښه خپله پتې شوهي، او یو خو خپل او د خلکو تر مابینځ ډېره واټن او ډېره فاصله یې پیدا کړله، چې دغه اولین تعبیز دوی د ښځو په وړاندې وکړله چې ښځې د تعلیم څخه منې کړلې، ښځې د کار څخه منې کړلې، ښځې باندې دارالوکالۍ بندې کړلې، د سرانوالۍ او استیناف او محاکمو کې چې ښځې کار کولې هغوی یې په کورو کې کېنولې، بېکار او بېروزګار یې کړلې. یعنې دغه خپله یو ډول ضربه وه ښځو ته، دغه تعبیز خپله اساس یې کېښودل چې خلک د دوی نه فاصله واخلي، د دوی واتورې سي، د دوی نه د راتلونکي لپاره یو تصمیم ونیسي. بالاخره دا خلک تصمیم نیسي، نن وي که سبا وي، دا چې دوی زندوي نړیوال حمایت غواړي، دا چې دوی خپل منځ کې چې کوم مشکلات شته، چې بعضې خلک د دوی د خوشبین وه او دا یې غوښتل چې دا نظام دې راشي او ملاتړ یې د دې نظام کوله، او اوس هغه خلک هم خپل په منځ کې خپل په زړه کې خپل په کډو کې شګه ده خپل په لرونه کې خپل په ځان باندې شکمنې دي چې ولې مو غوښتل داسې نظام د دې نظام څه خوبیانې دي. هغه خلک ټول منسجم کېږي او بالاخره د دوی په مقابل کې پورته کېږي، ځکه چې هیڅ وخت که یو څوک ووهي وی زپې وی کوټې بالاخره هغه نور هم قوي کېږي او ستا په وړاندې پورته کېږي. دا تاریخ ګواه ده او دا په تجاربو باندې ثابته ده چې بالاخره به خلک په دوی پسې راپورته شي.
یو بله مسله چې په محکمو کې اوس د ټولو خلکو حق نه ورکول کېږي، یوازې میرمنې نه دي، نارینه او سره مناسب چلند نه کېږي، قضیه هغه آخري حد ته نه رسیږي. یو عمده علت دا ده چې دوی پخواني وکیلان، څارنوالان، قاضیان اکثریت منفعه کړل، په ځای هغه کسان راغلي دي چې دوی کم سواد دي. دا څومره د دې ستونزې د رامنځته کېدو لامل کېدلی سي میرمن نیازی؟
جمهوریت د اساسي قانون پر بنا باندې وګوري په قضا کې داسې هیڅ وخت تغییرات نه راځي چې تغییرات ورته نه تعین کېدله چې هغه کیسس یا هغه قضایا یا هغه دوسیې تر څیړنې لاندې به وو. هغه یو تر بله پورې هره قضیه مرتبط وي او هره یو قضیه یو تر بله پورې وکیل ته هغه سرانوال ته هغوی معلومات په دې کې لري، هغوی په دې کې څېړنې کړي، معلوماتونه یې ترلاسه کړي. نو یو دم څوک هېڅکله داسې تغییر او تبدیل نه راوړي. ما یو ځل مخکې هم یو برنامه کې د مجاهد صاحب څخه دا پوښتنه وکړله چې مجاهد صاحب که ستاسو د دروازې پرده سوری وي، خراب شوي وي، زړه شوي وي، تاسو خو هغه پرده نه لرې کوئ چې ودرېږه بیا به نوې پرده راوړو؟ اول به یو بله پرده را جوړه کړئ، د پلاستیکو نه یې جوړ کړئ، د بوجۍ نه را جوړ کړئ، نصبې کړئ، بیا هغه سوری خراب پرده ایسته کوي. نو دا یو ډیر عادي مثال ده که څوک ورته فکر وکړي. په قضا او سرانوالی کې حاضر قیاس داسې موضوعګانې شته چې مغه سرانوال ته معلوم وي، مغه وکیل ته معلوم وي، مغه قاضي ته معلوم وي، هغه په دې برخه کې څېړنه کړي، معلوماتونه یې کړي. نو ته یو دم هغه لرې کوو، یو بل نه اهل کس د هغه په ځای باندې راوړی، یا اهل یې اهل دیم راوړي په ځای دې ورته مقرر کړي وي، خو دغه اهل چې معلومات ونه لري څه وکړي؟ فیصلې ټول د معلوماتو پر بنا باندې کېږي، فیصلې ټول د ثبوتونو پر بنا باندې کېږي. د طرفینو دا به اوري، په ثبوتونو به ثابتېږي، بیا به فیصله کوي. خو متاسفانه چې اوسنی نظام خپل پخه چې خپله په تیشه وهي او خپله چې خپل انزوا ته رسېږي او هغه حالت ته رسېږي چې باید نور نو د پای ټکی ورته کېږي، دوی خپله سبب شوله، په دغه مسایلو باندې سبب شوله. دوی که واقعا مسلمانان دي او د اسلام د دین څخه پیروي کوي، دوی په قضا او په سرانوالۍ کې باید ډیر اساس پاتې شوی وای، ډیر کوشش به کړی وای چې په دې عرصه کې تغییرات درنه وای راوړی، قضایي به څېړنې به کړی وای، ورته خپل استازي به ورته کښېنولي وای چې څېړنې وشي، لا د دې کوشش به کړی وای چې ښه فیصله وشي، تر څو چې مونږ ښه نوم ترلاسه کړو د خلکو څخه، د خلکو په مونږ باندې باور پیدا شي. خو متاسفانه چې دوی داسې یو تغییرات راوړله چې هغه نور هم وکیل هم اوس نوی کس چې ایران پاتې ده چې څه وکړي، هغه کس چې مداوا ده هغه هم ایران ده، چې بیا دې ته څنګه د سرنه شروع وکړم، څنګه د سرنه اسناد راوړم، څنګه د سرنه شاهدان راوړم؟ شاهدان خو د چا سره په سینه راځي؟ د اوسنۍ شرایط کې چې د افغانستان خلک د دغومره اقتصادي مشکلاتو سره مخ دي، نو طبعا دا ټول هغه څه دي چې د دې فضا وري چې نور هم د دوی او د خلکو ترمنځ واټن ډېر سي او نور هم خلک د دوی نه متنفره سي، ځکه چې د دوی دغه کړي دي د دې سبب دي، د دې باعث دي. په حکومتداري کې دا شیان ته ډېره خاصه پاملرنه باید وشي.
بله، په آخر کې غو میرمنو ته چې دوی محکمو ته مراجعه کړي او په خبره یالته له دوی سره ډېر بد چلند سوی، حتی دوی وایي چې د دوی خبرو ته غوږ نه نیول کېږي، چې دوی څه وایي، مقصد په یو رقم باندې داسې کوشش کېږي چې بېرته له محکمې نه دوی لاړ شي په خپل کور کې کښېني. دغسې میرمنو ته به د تاسې ډاډ څه وي؟ یعنی دوی کله چې مجبوره نیسي تر محکمې پورې مراجعه نه کوي، هغه که د میراث مسله وي، هغه که یو چا سره دعوا وي، هغه که د یوې کونډې کوم حقوقي حق تر پښو لاندې سوی، یا د طلاق موضوع خاصتاً اوس په دې شرایطو کې په افغانستان کې یادیږي نه، دغسې میرمنو ته چې دوی له محکمو څخه ناامیده بېرته لیږل کېږي، تاسې یو ډاډ به څه وي؟
ټینګار مې خوندو ته همدغه ده، مشوره مې خوندو ته همدغه ده چې هېڅکله چپ مه پاتې کېږئ. تاسې خپل د حق د غوښتنې په دې خاطر چې تاسې ګناهګاره کېږئ، او حدیث شریف دا وایي یو ځل هغه څوک چې په موږ باندې ظلم کوي ګناهګار ده، دوه ځلې موږ ګناهګار یو چې ظلم په ځان باندې تطبیقوو. د ظلم دپاره خپل غږ اوچت وساتئ، او تاسې خپل ناهیلي کېږئ، شمع واری نور مرته مراجعه وکي څومره چې مزللې بیا مراجعه ورته وکي څومره چې در نفرت کې بیا هم مراجعه ورته وکي څومره چې خبر خورت نه کی تاسو بیا هم مراجعه وکي یعنی تاسو د اوسلې او د زغم څخه کار واخی تاسو د اوسلې او د زغم طاقت هیڅوک نه لري د صبر په مقابل کې الله پاک هم وی وزن ورته وکي او په دنیا کې هم هیڅوک د هغه کس تحمل کی هغه څوک توسل کی دا په مقابل کې خپل د ځان څخه چې هر څونه ظالم وي څه نشي کولای چې دومره ته مقاومت ولري او ته قوت ولري او بیا هم هغه ستا په مقابل کې غلطي وکړي بالاخره دوی مجبوره کیږي چې تصمیم ونیسي ناامیده کیږي مه ناهیلي کیږي مه او خپل مقاومت او خپل استقامت ثابت کړي خوندو ته زما فقط دغه نظر ده دغه مشوره ده ورته چې موږ باید استقامت ولرو په هر حال کې
ډیره زیاته مننه تاسو ژوندی سلامت اوسئ
همچنان ما فقط غواړم خدای مو مل شه
د یادونه ده چې په ملګرو ملتونو کې د اروپایي ټولنې استازي هم د روان کال په لړم میاشت کې د دې سازمان په اتاویایې مغونډه کې د درېمې کمیټې په یوه ناسته کې په افغانستان کې د قضایي سیستم د حذف او له بشري حقونو د سرغړونې په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه. د اروپایي ټولنې د استازوالۍ د اعلامیې په یوه برخه کې چې د دغې ټولنې د یو استازي لخوا ولوستل شوه ویل شوي وو چې په افغانستان کې له حقوقي نظام څخه ټول ضمانتونه لري شوي هیواد په فرمانونو چلیږي په داسې حال کې چې قاضیان څارنوالان او وکیلان له حقوقي نظام څخه لري کړل شوي دي. درنګ دوستانو په دې اله چې د ژوند په اړه برخه کې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي خبرونه پای ته رسو. نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاس ته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله مونږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 8 1. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مل او ملګری. اساسی او بشری حقوق درندستانو د اساسی او بشری حقوقو یوه بل خبرونه ته خرغلی. په دې خبرونه کې د ناروغ په حقوقو باندې په کور او روغتون کې خبرې کوو. لمونږ سره په خبرونه کې میلمه دی په کابل کې د خصوصي پانتون د حقوقو د برخې استاد عبدالعظیم صفای. ملمت خراغلاست و ایستر میشه بخیر رغلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. تانس خواگو آوریدون که تا استاس طول همکاران در سلام نودرانکت.
پا پایل که خودی رزیات مانانه چه مونگ تا مودی مرکی وقت را کر رازو خپل مرکی دا. استاد مریض پر روغ و کسانو بانده یا ناروغ پر روغ و کسانو بانده توم را حق لری چه ده تا پام لر نوسی؟
ناروغ حقونه یا د ناروغ حقوق دا ډیره یوه مهمه او پراخه موضوع ده چې په وروستیو دوو کلونو کې یا په وروستیو دوو پیړیو کې دا موضوع ډیره څیړل شوې ده او ډیره د حقوقي چوکاټ اډانه کې او په حقوقي چوکاټ کې دغه موضوع ته پوره ځای ورکړل شوی ده او په دې موضوع باندې ډیر بحثونه شوي دي او ډیر مبحثونه پرې لیکل شوي دي منشورونه جوړ شوي دي ورته نړیوالې معاهدې ورته تصویب شوی دی منځ راغلی همدارنګه په ملي سطح قوانین ورته تصویب شوی دی. خوشبختانه چې د ناروغ حقونو ته پوره توجه شوی ده او کیږي په ملي کچه او په نړیواله کچه باندې د برخې ته توجه شوی ده. دا چې ناروغ څه حقوق لري په نورو باندې په روغتون باندې څه حقوق لري په نورو جوړو او سالمو خلکو باندې څه حقوق لري په لنډه توګه کې وایو چې د ناروغ یا د ناروغانو حقوق عبارت له ټولو هغو مسئولیتونو څخه دي چې یو روغتون د ناروغانو لپاره لري. یا ټول هغه مسؤلیتونو څخه عبارت دي چې یو روغتون د ناروغ په وړاندې لري. داسې هم دغه موضوع تعریفولی شو، د ناروغ حقوقو ته دغسې هم اشاره کولی شو چې له ټولو هغو جسمي، رواني، معنوي او اجتماعي مشروع او ضرورتونو څخه عبارت دی چې یو روغتون باید د مقرراتو په چوکاټ کې، د منشور په چوکاټ کې په نظر کې ونیسي. دغه ضرورتونه چې هم په جسمي لحاظ، هم په رواني لحاظ، از په معنوي او اجتماعي لحاظ باندې یو ناروغ ورته ضرورت لري او دای حقوق دي، دا نه یوازې چې روغتون باید په نظر کې ونیسي او دغه مکلفیتونه ترسره کړي، ځان مسؤول وګڼي، بلکې نور ټول هغه افراد چې په فردي شکل باندې او یا په اجتماعي شکل باندې د ناروغ کس سره په تماس کې وي، په ارتباط کې وي، هغوی هم باید دغه حقوق ورته په نظر کې ونیسي.
بله استاد، یو خو فزیکي ناروغان دي چې دغه مشکلات معلومی، مثلا د جګر تکلیف لري، د پښې تکلیف لري، د سر تکلیف لري، بل په دې وروستیو کې په افغانستان کې کوم ناخوالې چې د طالبانو د حکومت لخوا روانې دي، اکثره کسان په ذهني ناروغۍ باندې اخته دي، د دوی روح مریض ده، د دوی روان ناروغه ده، له دوی سره کوم برخورد پکار ده او کوم حقونه لري؟
د رواني ناروغیو عوامل ته که وزیر شو، نو د رواني ناروغیو عامل یا عوامل په افغانستان کې زیږیدلې دي، دغه عوامل منځ ته راغلي دي او مرور زمان سره دغه عوامل رشد کړی، ریښه یې غځولې ده او بالاخره دا د دې لامل شوي، دغه عوامل چې خلکو ته په رواني لحاظ باندې ستونزې راولاړې کړي، رواني ستونزې ورته جوړې کړي. په ځانګړې توګه دوه عمده عامل ډېر په رواني ناروغیو کې شامل دي، چې هغه یو جګړې په افغانستان کې دوامداره او بل اقتصادي بحرانونه په افغانستان کې اقتصادي ناخوالې دي، چې دا د انسانانو یا زموږ د هیوادوالو ووایم چې د دوی په رواني ناروغیو کې ډېر مؤثر او د رواني ناروغیو څو چنده کېدو لامل وګرځېدل.
د حل لارو ته له دغه کسانو سره څه ډول برخورد باید وسی؟ د دوی حق څه ده؟
یو ناروغ حقوق لومړی خو په خپل کورنۍ باندې، هر هغه څوک چې په کورنۍ کې مشر وي، که خپل مشر وي ناروغ، نو هغه د کور په نورو غړو باندې حق لري چې د هغه دغه ناروغۍ ته رسیدنه وشي، د هغه جسمي، رواني، معنوي او اجتماعي حقوقو ته د ناروغۍ په دوران کې توجه وشي. که چیرې ناروغ د کور بل غړی وي، نو د کور مشرانو ته لازمه ده چې د خپلو ناروغانو درملنې ته پوره رسیدنه وکړي او د دوی دغه حقوق په نظر کې ونیول شي. په دوهم قدم کې کله چې ناروغان روغتون ته وړل کېږي، نو د روغتون مکلفیتونه دلته مطرح کېږي، که هغه خصوصي روغتون وي، که هغه دولتي روغتون وي، نو د دوی لپاره قانون د درملنې شته ده، یو منشور د درملنې شته ده، هم نړیوال معاهده دي، هم ملي قوانین او پرنسپونه دي په داخل د یوې جغرافیا کې چې دغو قوانینو او دغو صحي قوانینو او پرنسپونو په رڼا کې د ناروغ درملنه کیږي او درملنې ته رسیدنه کیږي. په دریم قدم کې حکومتونه په خپل جغرافیا کې مسؤلیت لري چې د خپلو ناروغانو لپاره او همدارنګه په لومړي قدم کې د وقایې لپاره باید تدابیر ولري، د وقایې لپاره د ناروغیو باید دوی قوانین ولري، باید پرنسپونه ولري او همدارنګه پلانونه ورته طرحه کړي، تر څو د ناروغیو مخنیوی وشي، د ناروغیو وقایه وشي، مخکې له دې نه چې یو انساني ټولنه په دغه سه ناروغۍ باندې، په دغه سیافتونو باندې اخته شي، باید دغه حقوق ورته په نظر کې ونیول شي.
یو بل موضوع چې کله په یو کور کې یو ناروغ لږ زره دغه ناروغي دوامدار شي، هغه که فزیکی ناروغي ولري، که رواني ناروغي ولري، نو هغه د کورنۍ د غړو لخوا لږ سره بې پروايي کیږي، که په دې خبرې وکړي چې په خپل ناروغ څومره د پام خبره زړه نازک وي، څومره د غوړي چې د پالنه وسی، او کله د سره بیا بی غوري کیږي، د څومره بده پایلې لري؟
لومړی خو باید په یو هیواد کې باید د ناروغانو لپاره صحي بیمه موجوده وي. صحي بیمه باید وجود ولري، که دولتي وي یا په خصوصي شکل سره وي، چې خلک صحي بیمه ولري، نو د داسې دوامداره ناروغیو د درملنې لپاره، او هغه ناروغۍ چې هغه د یوې کورنۍ یا د یو شخص له توانمندۍ نه، له اقتصادي توان نه ډېر لوړ وي، صحي بیمه که موجوده وي نو دا سه ناروغي ته بیا رسیدنه کوي او ناروغ بیا ډیر ښه تداوی کیږي او درملنه کیږي. نو صحی بیمه ډیره مهمه ده. متاسفانه په افغانستان کې زموږ په هیواد کې صحی بیمه نشته ده او د صحی بیمه لپاره د شرایطو آماده کول او همدارنګه د پلان جوړول د طرحې جوړول او همدارنګه د واضح تګلوري چې عبارت له قانون څخه ده د دغسې یو واضح تګلوري رامنځته کول دي د قانون او د پرنسپونو رامنځته کول دي د صحی بیمې لپاره چې دې باندې باید کار وشي. په دوهم قدم کې هغه ناروغان چې دوامداره ناروغي لري په کورنیو کې شته ده. متاسفانه په افغانستان کې ډېرې کورنۍ لیدل کېږي چې دوی په خپل چاپېریال کې یا په خپلې کورنۍ کې دوامداره ناروغان لري چې درملنه یې په دوامدار شکل باندې ترسره کېږي. نو د دغسې ناروغانو سره لومړی خو باید د کورنۍ غړي ډېر حوصله ولري، په ډېرې حوصله مندۍ سره د دغسې ناروغانو درملنې ته دوام ورکړي او لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه چې ناروغ ضرورت لري چې هغه ته ډاډګیرنه ورکول شي، هغه سره ښه رویه وشي، هغه سره نرمې خبرې وشي، په ښو اخلاقو سره او د درملنې هغه اخلاق په نظر کې ونیول شي، نو دا ډېره مهمه ده د یو ناروغ لپاره چې دا بالخصوص هغه ناروغان چې دوامداره ناروغي لري چې دوی سره په ښه وجه سره په ښو اخلاقو سره برخورد وشي او د دوی دغه درملنه په ډېرې حوصله مندۍ سره مخته یوړل شي.
که داسې یو اشاره هم خلکو ته ولرو چې دا ناروغي ده کنه امکان لري نن یو کس باندې راغلی سبا په بل تن باندې راسي، یعنی که یو څوک داسې فکر وکا چې دا حالت سبا په ما باندې راتلای سي او که یو څوک بل ډول برخورد کوي دا به څومره سخته تمامه سي.
نو دلته د طبابت اخلاق مطرح کیږي، د درملنې اخلاق مطرح کیږي، نه یوازې د کورنۍ لپاره بلکې د روغتونونو لپاره هم د طبابت اخلاق مطرح دي چې دغه اخلاق البته نه یوازې په قانوني شکل باندې چې دوه پیړۍ په جریان کې منځته راغلي بلکې دا زرګونه کاله مخکې د عرف په شکل باندې په ټولنه کې د طبابت اخلاق موجود وو او په کورنیو کې او همدارنګه په روغتونونو کې په نظر کې نیول کېدل. د طبابت اخلاق د په یوې کورنۍ کې د ناروغانو په وړاندې هماغه دي چې لومړی خو باید د دغه ناروغ د درملنې توجه وشي او په دوهم قدم کې رواني او روحي موضوعاتو ته توجه وشي چې حالتونو ته توجه وشي چې د دوی رواني حالت صدمه ونه ویني، دوی د ناروغۍ په وړاندې نوره هم د دوی ناروغۍ سره زیاته نه شي چې مثلا که دوی سره ښه برخورد نه کېږي، که د دوی دغه ناروغۍ ته سمه رسېدنه نه کېږي او بالاخره دغه ناروغۍ ور زیاتېږي، نو دا بیا نورې رواني ستونزې هم ورته زېږولی شي. دا د درملنې اخلاق دی چې هم په کورنیو کې د مریضانو په وړاندې او هم په روغتونونو کې د مریضانو په وړاندې په نظر کې نیول کېږي. همدارنګه د درملنې لپاره د ناروغ تصمیم نیول او همدارنګه د درملنې د ډول او کیفیت انتخاب چې پخوا دا په نظر کې نه نیول کېدل، اما خوشبختانه اوس دغه موضوع ته توجه کېږي چې دا هم د درملنې د اخلاقو په وړاندې کې راځي، په چوکاټ کې راځي.
بله استاد، تاسو ډېر ښه موضوع ته اشاره وکړه چې هغه د طبابت اخلاق دي، خو له بده مرغه په یو شمېر روغتونونو کې البته د ځینو ډاکترانو لخوا دغه د طبابت اخلاق په نظر کې نه نیول کېږي، له مریض سره آسې چلند چې باید وسي نه کېږي وسره. په دې اړه خبرې وکړئ چې دا څومره منفي پایلې درلودلی سي.
د طبابت اخلاق باید وایو چې ډېره مهمه خبره ده، مریض د ناروغۍ د درملنې لپاره او همدارنګه د هغه جسمي او رواني د حالتونو په ساتلو لپاره چې په نظر کې ونیول شي. باید متاسفانه دغه موضوعاتو ته ډېره توجه نشي، ولې دغه موضوعات یا په جریان د زده کړو کې دغسې مفاهیمو ته توجه نه کوي، دغه مفاهیم پرې کېږي نه په هغه کې په کریکولم کې د درسونو حاصل زده کوي، مثلا په جریان د مونږ په شکل باندې تدریس چې په زده کړو په ځایونو کې، نو دا به بهتره وي، نه یوازې په روغتونونو کې بلکې په کورونو کې هم باید په نظر کې ونیول شي. په هغه ډول چې یو ناروغ ناروغۍ ته باید رسېدنه وشي په کورنیو کې او همدارنګه د هغه عاطفي اړخ ته، د هغه رواني اړخ ته او معنوي اړخونو ته باید توجه وشي. دا ټول د درملنې په اخلاقو کې شامل دي چې د یو ناروغ ناروغۍ ته رسېدنه وشي. همدارنګه په روغتونونو کې په کلینیکونو کې باید د طبابت اخلاقو ته پوره توجه وشي. نو هغه ډول چې د ناروغ سره برخورد چې ډېره مهمه خبره ده او د ناروغ پر روحي باندې مستقیما تاثیر لري، دې ته باید توجه وشي چې د ناروغ سره باید ډېره ښه رویه وشي،
ډیر ښه برخورد وسره وشي، بخصوص د معالج ډاکټر لخوانه د متخصص لخوانه چې خپل ناروغ تداوی کوي او درملنه کوي. نو په دې برخه کې باید مشخصه تګلاره موجوده وي، له هغه ځاینه چې محصل په جریان د محصلۍ کې د طبابت زده کړې کوي، په هغه وخت کې د طبي اخلاقو په نوم باندې او دغه اخلاق په هماغه زمان کې ورته تدریس شي.
د ناروغ له مخې څه رقم یو خبرې باید وسي چې هغه ته روحیه ورکړی سي؟ په یوازې دي چې یو شمېر کسان بدبختانه منفي خبرې کوي، مثلا دغه د صحت پاک لته ده طبعا په باندې بده لګیږي.
خراب یا د نیکو اخلاقو تر سره کول، ناروغ ته روحیه ورکول او ناروغ سره ښه چلند، د هغه د ناروغۍ نه مراقبت کول، د عاجلو امکاناتو برابرول د ناروغ لپاره، دا ټول اخلاقي جنبه لري او دا طبي اخلاقو کې شامل موضوعات دي. دغه طبي اخلاق په نظر کې نه نیول کېدل، حتی په روغتونونو کې هم طبي اخلاق موجود نه و. د ناروغ حقونو ته رسیدګي نه کېدله روغتون ته، بچ که ناروغ یوړل شو هلته به عاجل مراقبتونو ورته شتون نه درلود. او همدارنګه په کور کې هم دغسې د ناروغ سره هغه رویه چې ښایي او باید ترسره شي هغه رویه پخوا نه وه. په نورو پرمختللو هېوادونو کې د ناروغ هغه ټول حقونه چې باید په نظر کې ورته ونیول شي، هغه د قانون په بڼه پرانسي په بڼه باندې چوکاټ کې داخل شوي دي. هغه ناروغ ته مخکې له دې چې درملنه یې پیل شي، حتی ناروغ ته دغه حقوق یې ورته وریادوي او خبروي ترینه، ترڅو ناروغ وشي کولای شي له خپلو ټولو حقونو نه برخمن شي. د رویه یادونه تاسو وکړه، هغه ډول رویه چې د یو ناروغ سره باید وشي، متاسفانه اوس هم د افغانستان په کورونو کې په فامیلي ژوند کې هغه ډول رویه شتون نه لري. د یو ناروغ سره داسې چلند کیږي لکه د هغه ناروغي چې یو اضافه بار وي په کورنۍ باندې. ناروغانو لپاره موږ صحي بیمه نه لرو، هغه مراقبتونه موږ نه لرو چې په کورنۍ کې موجود وي او هغه کورنۍ په دې باندې وتوانېږي، د اقتصادي لحاظ نه، فرهنګي لحاظ نه، د اجتماعي ژوند لحاظ نه په دې وتوانېږي ترڅو دغو حقونو ته د ناروغ توجه وکړي. له بلې خوا عامه پوهاوی چې ډېره مهمه خبره ده، عامه پوهاوی شتون نه لري د افغانستان په ټولنه کې. خلک له دې نه آګاهي نه لري چې د یو ناروغ سره باید څه ډول چلند وشي، هغه سره نیک رویه وشي، هغه سره په صمیمیت په مهربانۍ خبرې وشي، د هغه ناروغۍ ته په وخت باندې رسیدنه وشي، هغه باید روغتون ته انتقال شي، ډاکټر ته انتقال شي، او همدارنګه د هغه ټولو هغو مراقبتونو ته رسیدنه وشي چې یو ناروغ ورته اړتیا لري، ناروغ باید هغه ولري. نو متاسفانه عامه پوهاوی شتون نه لري. عامه پوهاوی نه یوازې دا چې د کورنیو د مشرانو وظیفه ده، بلکې د ټولنې د مشرانو وظیفه هم ده. د دولت په طبي سیاست کې باید عامه پوهاوی موجود وي چې هغه هم په فردي شکل باندې او هم په اجتماعي شکل باندې دغه عامه پوهاوی تر خلکو رسوي، کور په کور یې رسوي، د رسنیو له لارې رسوي، او همدارنګه د مساجدو د ملا امامانو په واسطه دغه عامه پوهاوی رسوي. نو دغه ډول سیاست باید شتون ولري ترڅو د عامه پوهاوی په خلکو کې ندا پیدا شي او د ناروغ د هغو حقونو نه چې ورته لازم او ضروري دي باید برخمن شي. ترینه
استاد، په ځینو کورنیو کې له ناروغ سره څه ډول منفي سلوک تاسو لیدلی دی؟
دا چې په کورنیو کې منفي سلوک له ناروغانو سره کېږي، مثلا کورنۍ د ناروغ د ناروغۍ نه پتنګ شي، یا مثلا ناروغ ته منفي خبرې کېږي چې ستا ناروغي ډېره زیاته شوله او تا ټوله کورنۍ د له منځه وړله په خپلې ناروغۍ باندې، یا مثلا ستا ناروغي ساري ده او دا امکان لري نورو ته انتقال شي. دغه ټولې د عامه پوهاوي د نه شتون له وجې کېږي دغه خبرې. که یوه کورنۍ پوهوي، یوه کورنۍ عامه پوهاوی ولري د ناروغیو په اړه باندې، نو هم به د ساري ناروغیو مخنیوی کوي او هم به له ناروغ سره نیک چلند کوي، په صمیمیت سره، په اخلاقو سره به چلند کوي، ناروغ ته بهر کوي، نه دا چې هغه ناروغي نوره هم ورزیاته کي. ځینې ناروغۍ دي چې هغه که په ابتدا کې تداوي شي نو د تداوي امکان یې ډېر زیات وي او تداوي کېږي، خو که چېرې عامه پوهاوی په کورنیو کې شتون ونه لري د ناروغانو په وړاندې، او همدارنګه خلک ناروغ سره هغه ډول چې ښایي چلند ونه کړي، نو طبعا دغه ناروغي هم ورزیاتېږي او هم په یوې ډېرې صعب العلاج ناروغۍ باندې تبدیلېږي چې حتی امکان به د روغېدو کېدو بیا نه وي. نو دا ټول د عامه پوهاوي د نشتون له وجې په کورنیو کې د سواد د کچې د کموالي له وجې او همدارنګه زموږ ځینې کلتوري او رسمي رواجونو له وجې چې په کورنیو کې شتون لري متاسفانه غیر قانوني د ناروغ حقوق په نظر کې نه نیول کېږي. ناروغ سره په مهربانۍ باندې چلند نه کېږي او هغه ته تانه ورکول کېږي. مثلا هغه ته د دې ګواښ کېږي چې ستا ناروغي مثلا ساري ده او نور به ونیسي، یا مثلا ستا ناروغي ډېره پر خزینه ده او ډېر اقتصاد یې زموږ را خراب کړ. دغه ټول د عامه پوهاوي د نشتون له وجې کېږي. که چېرې عامه پوهاوی موجود وي نو هم به کورنۍ ورسره ښه چلند کوي او هم به اجتماعي سلوک ورسره ښه وي او هم به روغتون ته چې کله وړل کېږي هلته به هم له خپلو حقونو نه باخبره وي او یو ناروغ. نو دا ټول د عامه پوهاوي د نشتون له وجې کېږي. په دې برخه کې هم حکومت مسؤلیت لري چې یو طبي سیاست ولري او هم د ټولنې مشران بخصوص د مساجد ملا امامان په دې برخه کې مسؤلیت لري چې دوی عامه پوهاوی خلکو ته وړاندې کړي او خلک پوه کړي چې د یو ناروغ سره څه ډول چلند باید ولري، ترڅو ناروغ روحیه واخلي، ترڅو ناروغ ورځ په ورځ ښه شي، نه دا چې د هغه ناروغي نوره هم اوږده شي.
بله استاد، طبعا ساري ناروغي خو د کورنۍ نورو غړو ته انتقالیږي. که دا خبر په ډېر نرمه توګه ورته وسي، په ډېر داسې توګه چې مریض خفه هم نه سي او ورته ویل چې ګوره دغه مرض که نور ته انتقال سي، بیا اوس په کور کې واضح خبره ده چې مصرف به ډېر سي، اتاب څنګ کې به یو بل هم دلته پروت وي ناروغ به وي، په نرمه که دا وپوهول سي دا به څومره ګټوره خبر وي.
دقیقا که دغسې امکانات د ساري ناروغیو لپاره په کورنیو کې موجود وي، مثلا اتاق جدا وي چې هغه ساري ناروغي لري، اتاق جدا وي د هغه روحپاک مثلا جدا وي، د هغه د خوړو وسایل جدا وي، او هغه لپاره هغه امکانات برابر شي چې د یو ساري ناروغ لپاره په نظر کې نیول کېږي، نو طبعا هغه څوک چې ساري ناروغي لري هغه هم دا درکوي، بیا هغه هم ځان ته د دې حق نه ورکوي د خپل ساري ناروغي پښتون کې د نورو سره ګډ ژوند ولري. هغه بیا تر هغې چې دغه ساري ناروغي لري کېږي هغه ځان ګوښه کوي او هغه په خپل ځان کنټرولوي او په خپل ځان د خپل ځان درملنه حتی کوي. نو عامه پوهاوی په دې برخه کې ډېر مهم ده چې خلک وپوهېږي، کور په کور او فرد په فرد خلک وپوهېږي چې د ساري ناروغیو په وړاندې باید څه ډول تدابیر ونیول شي او د ناروغ په وړاندې باید دوی څه ډول چلند ولري.
په اخر کې کراسو دې ته چې د تاسو مشوره به کسانو ته څه وي چې دوی د مریضانو حقوق په پام کې نه نیسي؟
مریضان خو هغه خلک دي چې هم په فزیکي لحاظ باندې یا هم په رواني لحاظ ګڼي دي. د دوی سره پر فرد باید ډېر عاطفي وي، ډېر مهربانه وي، په اخلاقو باندې استوار وي، په مهربانۍ باندې استوار وي، او همدارنګه درملنه ته رسېدنه وشي هغه وخت باندې چې باید ترسره شي درملنه، او همدارنګه روغتون ته ویل کېږي په روغتون کې باید معالج ډاکتران متخصصین باید ورته توجه وکړي درملنې ته، او پر وخت باندې درملنه وکړي. که دغه اخلاق په نظر کې ونه نیول شي نو طبعا چې د ناروغ په ناروغۍ باندې منفي تاثیر لري او په رواني حالتونو باندې هم منفي تاثیر ولري.
ډېره زیاته مننه استاد، تاسو ژوندي او سلامت اوسئ.
مهرباني، هیله کوم تاسو ژوندي اوسئ.
دران دوستانو داوود اساسی او بشری حقوقو خبرونه، په دې خبرونه کې د ناروغ په حقوقو باندې خبري وسوي. په دې خبرونه کې لمک سره میلمه او په کابل کې د خصوصي پانتون استاد عبدالعظیم صافی، تربیه فرض کې چې یاست الله مال او ملګری. Oh, oh, oh.
زمادی